افغانستان توجه کند.
احمد شیبریم د ازادي راډیو د تو به جوړ خبرونه دا اوریدونکو هر کله کوم. د طالبانو ویان د ملګرو ملتونو د غشتنې هر کله کوي چې واشنگتن د افغانستان کنګل شوی پیسې ورکړي.
استقبال میکنیم از خواستانها که از امریکا خواست پول افغانستان را رها کنه.
افغانستان بانک د پیسو د ماشینونو د بیا فعالیدو ژمنه کوي.
هغه سهولتونه چې ایټیم ماشینونه بیرته فعالیدو په حالت کې خلکو ته وړاندې کیږي نو دا ډېر مثبت رول لري.
په کندوز کې یو شمېر کورنۍ له نهرونو شګې او جهل راباسي او پلوري.
دا دغل تا چو موټر چراغل نو بیا دغل ته مونږ درې سو خرڅو 50 اجاره ورکو.
ولایت په ولایت پروګرام مو خوست ځانګړی شوی دی. تر هر څه مخکې خبرونه طالبان وایي اشخابات ته ډاډ ورکړ چې په افغانستان کې د پانګونې لپاره زمینه مساعده شوې ده. خیبر پښتونخوا کې د پاکستان د پوځ پر وی اډې د برید مسولیت تحریک طالبان پاکستان ومانه او روسیه وایي د امنیتي ضمانتونو په برخه کې لویدیځ حوصله په ختمې دوره. بشپړ خبرونه د طالبانو حکومت د ترکمنستان له حکومتي چارواکو سره د طالبانو د پلاوي خبري ګټورې بولي. د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشي پرون له کابل څخه اشخابات ته یو پلاوی ولاړ. د طالبانو د حکومت ویاند زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د پلاوی د ترکمنستان له چارواکو سره په بیلابیلو برخو په تیره په اقتصادي برخه کې ګټورې خبرې وکړې چې د ده په وینا دا به د راتلونکو اقداماتو لپاره لار هواره کړي.
امارات اسلامی افغانستان تعهدات خود را ابراز
د افغانستان اسلامی امارات ژمنه شودلې چې په افغانستان کې د ترکمنستان د اقتصادي پروژو لپاره زمینه مساعده ده او موږ یې ملاتړ کوو. دوی ته مو ډاډ هم ورکړی او همداراز پر لارو چارو یې هم بحث سوی دی.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت روانه اونۍ پر ټویټر لیکلی وو چې د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزارت موین وفا حاجیف په هرات کې له خپل افغانسیال شیر محمد عباسستانګزي سره په کتنه کې ویلي وو چې هیواد یې د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ترکمنستان د ګاز د نل لیک یا ټاپي د رغونې کار د سږني کال په سپتمبر میاشت کې پیلوي. د ټاپي د رغونې چارې د 2013 کال په فبروري میاشت کې رسمن پرانیستل شوې خو د دې پروژې تطبیق د امنیتي ګواښونو له کبله تر اوسه ځنډېدلی دی. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي چې پر ډیورنډ کرښه د اغزن سیم د لګولو چارې به د طالبانو په موافقه بشپړې شي. شیخ رشید احمد پرون په اسلام آباد کې خبری غونډې ته د خبرو پر مهال وویل له افغانستان سره د سرحد پر 2600 کیلومتره اغزن تار لګول شوی او اوس یوازې 1 کیلومتره ځای پاتې دی. ښاغلی رشید احمد طالبان د پاکستان وروڼه وبلل او وی ویل چې پاکستان به د اغزن تار د لګولو په برخه کې د طالبانو د حکومت موافقه واخلي. اسلام آباد د کابل له اعتراضونو او مخالفتونو سره سره د ډیورنډ پر کرښه چې د برېټانیا له استعماره پاتې ویشته د اغزن تار لګولو ته دوام ورکړ. د شیخ رشید احمد د تازه څرګندونو په اړه طالبانو څه نه دي ویلي خو مخکې له دې د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت ویاند عنایت الله خوارزمي په یوه ویډیو کې چې پر ټولنیزو شبکو خپره شوه ویلي وو چې پاکستان حق نه لري په دې سیمه کې اغزن سیم ولګوي او اختلاف رامنځته کړي. نوموړي ویلي وو چې دا ناسم اقدام او له قانون سره په تضاد کې کار دی. له 19 کلنو د کم عمره لوبغاړو د کرکټ نړیوال جام پرون جمعه په ویسټ انډیز کې پیل شو. په پرونیو لوبو کې آسترالیا ویسټ انډیز ته او سریلانکا سکاټلند ته ماتې ورکړه. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک بېګا ازادي راډیو ته وویل چې افغان لوبغاړي دې لوبو ته ښه چمتووالی لري.
مخکې د نشي افغان کرکټ لوبډله دغه سیالۍ ته سفر وکړي. څو ورځې له په دې خوا یې په عربي متحده اماراتو کې په بېلابېلو برخو کې تمرینات ترسره کړل په آی سی سي ګلوبل کرکټ اکاډمۍ کې. نو انشاءالله چې نتیجه به ښه وي.
شاغلی هوتک زیاته کړه د افغان د 19 کلنو لوبغاړو لومړۍ سیالي به په سي ګروپ کې د روانې سېشنبې په ورځ له پاپو نیو ګینی سره وي. دوهمه د جنوري په 6مه له پاکستان او درېمه به د جنوري په 22مه له زیمبابوې سره وي. په خیبر پښتونخوا کې د هغه عملی مسولیت پاکستانی طالبان ومانه چې یو سرتیری پکې ووشل شو. د پاکستان پوست په بیان کې ویلي دي چې دا برید پرون سهار وختي په بن ولسوالۍ کې د پوست پر یوه اډه وشو. بیان زیاتوي چې د برید پر مهال پوځیانو هم ځوابي ډزې وکړي خو وایي معلومه نه ده چې برید کوونکو ته به تلفات اوښتي وي که نه. د پاکستانی طالبانو تحریک ٹی ٹی پی پر ټویټر په هغه بیان کې چې د دې برید پړه منلې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د پاکستان پوځ په یو جلا بیان کې په میرانشاه سیمه کې د افراطي وسلوالو پر یو مرکز د عملیاتو پر مهال د یو وسلوال د وژلو او د دوو مشکوک کسانو د نیولو خبر ورکړ. د افغان طالبانو په منځګړیتوب د پاکستان د حکومت او پاکستاني طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو له ناکامۍ وروسته ټي ټي پي خپلو حملو ته په پاکستان کې زور ورکړی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د امنیتي ضمانتونو په برخه کې د امریکا او ناټو په وړاندې د ماسکو حوصله نوره په ختمېدو ده. سرګی لاوروف پرون د بهرنۍ پالیسۍ په اړه کلنی خبري کانفرانس ته وویل چې ماسکو د امنیتي ضمانتونو لپاره د غوښتلو په برخه کې له لویدیځ څخه د یوې اونۍ په ترڅ کې لیکلی ځواب غواړي. په داسې حال کې چې روسیې د اوکراین په سرحد کې لسګونه زره سرتیري ځای پر ځای کړي، لاوروف پر واشنګټن تور ولګاوه چې په دې برخه کې په پرمختګ کې پاتې راغلی دی. واشنگتن او متحدانو د امنیتي ضمانتونو په اړه د روسیې د غوښتنه چې ناټو د ختیځ پر لور نور پرمختګ نه کوي په قاطعیت سره رد کړې ده او د اوکراین په سرحد کې د پوځي حضور د پیاوړي کولو په برخه کې روسیې ته خبرداری ورکړی دی. ډیپلوماتان د لویدیځ او روسیې د جګپوړیو پلاوو ترمنځ د یوې اونۍ مذاکراتو د نتیجو په اړه ویرونکې ارزونه وړاندې کوي. په دې مذاکراتو کې چې روسیې له امریکا، ناټو او د اروپا د امنیت او همکارۍ له سازمان سره په جلا غونډو کې تیره اونۍ ترسره کړې، د لویدیځ د هغو اندېښنو په اړه بحث وشو چې د اوکراین د پولو په اوږدو کې د روسیې د پوځي حضور د پیاوړتیا له کبله رامنځته شوي دي. متحد ایالاتونو له اوکراین سره له هغه سایبري برید څخه د رغېدو په چاره کې د مرستې وړاندیز کړی چې کیف وایي ښکاري د روسیې له استخباراتو سره د تړلو هکرانو ګروپ لاس پکې درلود. د دې برید خبر لومړی پرون سهار د اوکراین د پوهنې او علومو وزارت پر خپله فیسبوک پاڼه ورکړ. وروسته کیف وویل دې سایبري برید چې د جنوري د 14 او 14 ترمنځ شپه کې وشو د هیڅ یو دولتي ویبسایټ محتویات نه دي بدل کړي او هیڅ ډول شخصي معلومات هم نه دي افشا شوي. د اوکراین د امنیتي خدماتو ادارې تیر شپه ناوخته په یو بیان کې وویل چې د دې پیښې په اړه د تحقیقاتو په نتیجه کې داسې نقش نشانی په لاس ورغلي چې شی په دې برید کې د روسیې د ځانګړو خدماتو له ادارو سره د تړلو هکرانو ګروپ لاس لري. دا برید داسې مهال کې شي چې د روسیې او لویدیځ ترمنځ اړیکو کې کړکېچ تر بل هر وخت اوس زیات شوی او په دې ترڅ کې روسیې د اوکراین د پولو په اوږدو کې سرتیري او پوځي تجهیزات ځای پر ځای کړي دي. او سدی رادیو په منځني څپه دولس شپږنی وی پټول افغانستان کې اوري د خبرونې لومړی راپور راخلو. په داسې حال کې چې په بهر کې د افغانستان د کنګل شویو شتمنیو د اسادېدو خبره په لویدیځ کې توده شوې ده، د طالبانو حکومت په دې اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي د وروستیو سرګندونو هرکلی کړی دی. انټونیو ګوتیرش د پنځشنبې په ورځ وویل چې افغانستان اقتصادي سقوط ته نږدې او نړیوال باید دا هېواد د پیسو د استولو له لارې وژغوري. د موضوع جزئیات احمد تکل پور راپور.
د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د سرمنشي د هغو څرګندونو هرکلی کړی چې افغانستان ته یې له بېلابېلو لارو د پیسو د لیږد وړاندیز کړی څو هلته اقتصادي خوځښت او فعالیت رامنځته شي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیګا د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتیرش څرګندونو ته د اشارې په ترڅ کې ازادۍ راډیو ته وویل چې دا له ډېرې مودې راهیسې د طالبانو غوښتنه هم وه.
خواستشان به جا بوده و ما استقبال میکنیم.
ده هغه غوښتنه پر ځای ده او موږ یې د دې وړاندیز هرکلی کوو چې له امریکا څخه یې د افغانستان د شتمنیو د آزادولو غوښتنه کړې او دا ښیي چې ملګري ملتونه خپلو مسؤلیتونو ته متوجه سوی دی. د افغانستان اسلامي امارات د دوی د دې دریځ ملاتړ کوي.
ښاغلی ګوتیرش ورمه ورځ د مرغومې په درویشتمه په نیویارک کې خبریالانو ته وویل چې د شاوخوا 9.5 میلیارد ډالرو په ارزښت د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ باید د یو لړ شرایطو له مخې آزادې شي او زیاته کړه چې افغانستان ته باید د نړیوالو مالي مرستې پرېښودل شي، څو د ملکي مامورینو تنخواګانې اجرا شي او دولتي ادارې د روغتیا او تعلیم په څیر خدمات وړاندې کړي. په داسې حال کې چې مرستندوی مؤسسې په افغانستان کې په روان ژمي کې د یو بشري ناورین خبرداری ورکوي، افغانستان ته د مالی مرستو د چینلونو او د افغانستان د کنګل شویو پیسو د پریښودو خبره ورځ په ورځ تودېږي. له دې مخکې په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام مشرې هم له نړیوالې ټولنې غوښتي وو چې افغانستان ته د پیسو لیږد جاري وساتي. ماری ایلن مکګروورټی ورمه ورځ اسوسییټډ پرس خبری آژانس ته ویل نړیواله ټولنه د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان ته د میلیاردونو ډالرو مرستو د یقیني کولو لپاره د بشري ناورین مخه ونیسي. لبلی خواد پاکستان صدر اعظم عمران خان یو ځل بیا پر نړیوالې ټولنې او مرستندویو مؤسسو له افغانستان سره د مرستې غږ کړی. په هغه بیان کې چې پرون د مرغومې په 24مه د پاکستان د صدر اعظم د دفتر پر رسمي ټویټر خپور شو، ښاغلی عمران خان اړوندو ادارو ته سپارښتنه کړې چې د پاکستان له دوستو هیوادونو سره په افغانستان کې د راروان بشري ناورین د مخنیوي په هدف د دوه اړخیزو همکاریو لارې وڅېړي. د هدف ته د رسیدو لپاره عمران خان د معلوماتي ټکنالوژۍ، روغتیا او حسابدارۍ په برخو کې له پاکستانه افغانستان ته د تجربه کارو روزل شویو متخصصانو د استولو غوښتنه کړې. په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د نړیوالو مرستو د تنظیم او انسجام په برخه کې لازم ظرفیتونه نه لري، پاکستان اوس له افغانستان سره د مرستو د سمون په یو مرکز د بدلېدو په حال کې دی.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې بشري ناورین مخ په زیاتېدو دی، طالبانو د امریکا له متحده ایالاتونو څخه غوښتي دي چې د ملګرو ملتو د سرمنشي دا غوښتنه ومني چې د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ ورخوشې کړي. واشنگتن د افغانستان د مرکزی بانک شاوخوا 9.5 میلیارد اسعاري زیرمې کنګل کړي دي. بل لور ته د پیسو نړیوال صندوق یا IMF او نړیوال بانک په افغانستان کې خپل فعالیتونه ځنډولي دي، او IMF هغه 340 میلیونه ډالر چې په اګست کې موافقه افغانستان سره کړې وه افغانستان ته نه سپارلي. د لویدیځ ډیرو نورو هیوادونو هم له افغانستان سره مرستې ځنډولي دي. مرستندوی اداري او ملګري ملتونه اټکل کوي چې د افغانستان نیمایي استوګن به روان شمه له اټکلونو سره سم له لوږې سره مخامخ شي. په دې ترڅ کې د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتیرش ویلي دي چې د افغانستان شتمنۍ باید ورپرې شودل شي. د ښاغلي ګوتیرش تر څرګندونو مخکې ملګرو ملتو له نړیوالو څخه د روان کال لپاره د افغانانو په خاطر د نږدې 5 میلیارد ډالرو بشري مرستې غوښتنه وکړه. یو بل اقتصادي مسله راخلو، د کابل جنوب اوسیدونکو د افغانستان بانک د هغې پریکړې هرکلی وکړ چې وایي په بانکونو کې به د ATM ماشینونو د کارولو لړۍ بیرته پیل شي. د کابل ښار جنوب اوسیدونکي د دې اقدام د هرکلی ترڅنګ وایي له تیرو 5 میاشتو راهیسې له بانکونو د پیسو د ایستلو په برخه کې له زیاتو ستونزو سره مخامخ دي. جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د سوداګریزو خصوصي بانکونو د فعالیتونو د عادي کولو د هڅو په ترڅ کې د افغانستان بانک د ATM ماشینونو لولوري د پیسو د ایستلو د بیرته فعالیدو خبره کوي. د افغانستان مرکزی بانک که څه هم د دغو ماشینونو د فعالیتونو د ترنګوالي په اړه جزئیات نه دی ورکړي، خو ویلي دي چې خصوصي بانکونو هوکړه کړې چې د ماشینونو په ځینو سیمو کې بیرته فعال کړي. د مرکزی بانک ویان صابر مومن په یو ویډیوي پیغام کې چې رسنیو ته یې استولای ویلي دي
د افغانستان بانک د افغانستان د بانکونو لټولنی او سوداګریزو بانکونو سره د غونډو پر تعقیب د سوداګریزو بانکونو لپاره داسې متحد المال صادر کړی دی چې پر بنسټ به سوداګریز بانکونه په ځانګړو ځایونو کې د سراپۍ خپل کار ماشینونه یا ATM څخه پیرودونکو ته د ګټې اخیستنې زمینه برابروي.
مرکزی بانک د غشان ویلي په افغانستان کې د ټولو بانکونو د فعالیتونو د عادي کولو لپاره هڅو ته دوام ورکوي چې نور هم اسانتیا رامنځته شي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ وروسته په دغه هیواد کې د بانکونو فعالیتونه غیر منظم شوي او دې مسلې د افغانانو لپاره ګڼې ستونزې راولاړې کړې دي. د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي د مرکزی بانک له دغه اقدامه د هرکلی ترڅنګ وایي چې په 13 میاشتو کې له بانکونو د خپلو پیسو پر مهال له سختو ستونزو سره مخ شوي وو. عبدالله احمدزی او رحیم سمیم د کابل ښار دوو تنو اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان بانک کومه پریکړه چې کړې ده پر ځای پریکړه ده، ځکه چې هغه سهولتونه چې ATM ماشینونه بیرته فعالېدو په حالت کې خلکو ته وړاندې کیږي نو دا ډېر مثبت رول لري. او دلته مونږ کولای شو چې د بانکي سازۍ سیستم بیرته د خلکو په منځ کې اعتبار پیدا کړي.
مونږ څو ځله ځینو څانګو ته مراجعه وکړله او هلته چې ولیدل شول نو دوی لیست نیولی ساتل چې په اونۍ خلکو ته نوبت نه رسېده او خلک به سهار نه وخته وچې ورته ولاړو په لاین کې تر ماښامه پورې حتی دوی ته نوبت نه رسېده.
دوی له افغانستان بانک غواړي چې د ATM یا اوتومات صرافۍ ماشینونو له فعالیتونو هم څارنه وکړي چې دا بهیر د کابل ښار او ټولو ولایتونو په ټولو سیمو کې فعال شي. د طالبانو له لوري د افغانستان تر نیولو وروسته په 13 میاشتو کې د افغانستان د خصوصي بانکونو د فعالیتونو د عادي کولو د هڅو په ترڅ کې تر تروسه یوازې کابل خار او دینو ولایتونو کې یوازې د یو څو بانکونو ځینې څنګه بیرته فعالیتونه پیل کړي او خپل پیرودونکو ته خدمات وړاندې کوي. د بانکونو لوري د پیسو د ورکړې بهیر هم محدود دی او هر پیرودونکي مخکې یوازې په اونۍ کې د 20,000 پیسو د ایستلو حق درلود، خو د پیسو د اندازه اوس مهال په اونۍ کې یو ځل د 1,500 افغانیو یا $400 واخیستو ته رسیدلې ده. یو له هغو لاملونو چې طالبانو ویلي په افغانستان کې د بانکونو پر فعالیتونو اغیز کړی، د امریکا له لوري د افغانستان د 9.5 میلیارد ډالرو پانګې کنګل کول دي. هغه موضوع چې تازه پرون پنجشنبه د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوتریش په اړه له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې چې د دغې پانګې د مشروطو ازادولو لپاره د لارو په لټه کې سي، چې یو لوري ته د افغانستان اقتصاد پیاوړی سي او له بل لوري دا پیسې د طالبانو لاسته ونه لویږي.
د افغانستان بانک ژمنه کوي چې په ځینو سیمو کې به د پیسو د رایستلو ماشینونه یا ATM بیا فعال کړي. له یوې خبرتیا وروسته نړیوالو چاپي خپرونو ته کتنه کوو.
آزادي رادیو ډېر ژر د خپلو خپرونو درې ملسي زپایلوي.
تاسو ته پر وخت د کرا او باوري معلوماتو د رسولو لپاره موږ له 13 کلونو راهیسې له تاسو سره وو. او یو با
د ازادي رادیو د شلمی کلیزی په مناسبت غواړو له تاسو واورو.
ازادي رادیو مو پر ژوند څه اغیز کړی؟
د ازادي رادیو له خبرونو سره مو کومه خاطره تړلې دي؟
د افغانستان په کوم ګوټ کې زموږ خبرونه اوري؟
تاسو کولای شئ موږ ته په دې اړه خپل پیغامونه د غږیزو یا ویډیوي پیغامونو په بڼه د واتس اپ پر دې شمېره راولېږئ.
00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 1 1 2 3 2 4 8.
لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې د ملګرو ملتونو د سرمنشي خبره راسپړلې ده چې ویلي دي په میلیونونو افغانان د بشري ناورین له امله د مرګ له خطر سره مخامخ دي. انټونی ګوتیرش له نړیوالې ټولنې هیله کړې ده چې د ملګرو ملتونو د 15 میلیارد ډالرو مرستو غوښتنه ومني، د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ آزادې کړي، څو د دغه هیواد بانکي سیستم د پیسو د ورکړې له لارې فعال کړي او د اقتصادي اجتماعي ناورین مخه ونیسي. ورځپاڼې لیکي د افغانستان اقتصاد چې تر ډیره په نړیوالو مرستو ولاړ و، د امریکایي او ناټو ځواکونو له وتلو وروسته او د طالبانو تر واکمنۍ را وروسته د یو مخماتېدو په درشل کې دی. لاس انجلس ټایمز د خبرې کړې مقالې په بله برخه کې لیکي چې د لوږې له زیاتېدو او په افغانستان کې د اقتصادي وضعیت له خرابېدو سره ځینې اړمنې کورنۍ دې ته هم چمتو شوي دي چې خپل ماشومان وپلوري. یوه مسله چې د سپانې توجه یې جلب کړې ده هغه د قندي ګل کیسه ده چې دا لس کلنه پیغله په هرات کې خپل پلار پلورلې ده. د دې نجلۍ مور ویلې دي چې پرته له دې چې د دې میړه څه ورته ووایي، قندي ګل یې د پیسو په بدل کې یوه سړي ته په نامه کړه او ویې ویل چې په دې ډول غواړم د خپلو نورو شپږو ماشومانو ژوند وژغورم. ډیپلوماټ خبرونې په افغانستان کې د برېښنا مسله راخیستې ده او د طالبانو د رژیم د دفاع د سرپرست وزیر خبرو ته اشاره کړې ده. د مقالې په پیل کې راغلي دي چې د ازبکستان ریته فیصد وارداتي برېښنا پر افغانستان قطع شوې ده او ظاهرا ویل کېږي چې تخنیکي ستونزه ده. خبرونه د برېښنا شرکت د پخواني اجرایي رئیس صفی الله احمدزی په وینا لیکي افغانستان 1600 میگاواټ برېښنا ته اړتیا لري، خو دا هیواد یوازې د 2% اړتیا د تولید ظرفیت لري او نور برېښنا له څلورو ګاونډیو ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان او ایران واردوي. د اکتوبر په میاشت کې برېښنا شرکت د ملګرو ملتونو له ماموریت یا یوناما څخه غوښتي وو چې د برېښنا د درې میاشتو د پور د ورکړې لپاره له دې شرکت سره 90 میلیونه ډالر مرسته وکړي. ډیپلوماټ لیکي داسې ښکاري چې برېښنا شرکت دا پیسې نه دي ترلاسه کړي. خبرونه وړاندې لیکي چې افغانستان ته د ازبکستان د برېښنا په صادراتو کې په داسې وخت کې کمبود راغلی دی چې د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر مولوي محمد یعقوب ازبکستان ته خبرداری ورکړ. د تیرونی ازبکستان او تاجکستان ته خبرداري ورکړ چې د افغانستان د هوایي ځواک الوتکې د بیرته افغانستان ته وسپاري. د راپورونو له مخې د افغانستان 40 الوتکې او هلیکوپټر اوسه تر دې ازبکستان او تاجکستان ته انتقال شوی دي چې طالبانو د اگست په 15 کابل ونیو. ډیپلوماټ د جنو کتونکو په وینا لیکي چې د ازبکستان د برېښنا د صادراتو کمیدل د مولوي یعقوب له خبرو سره تړاو لري، خو د خبرونې په وینا ظاهرا داسې ښکاري چې ازبکستان او تاجکستان غواړي چې د طالبانو له رژیم سره یو ډول تفاهم وکړي ځکه چې د طالبانو حکومت برېښنا ته اړتیا لري او دا دوه هیوادونه پیسو ته حتی که دا پیسې په ځنډ هم ور وسپل شي. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې به وړاندې کندوز ته مخه کړو. هلته یو شمېر کسان له نهرونو څخه په سختۍ جغل او شګه راباسي او د خپلو کورنیو نفقه ترلاسه کوي. د دې خپرونې په دوهمه نیمایي کې یعنی له اتمو بجو وروسته ولایت په ولایت پروګرام درو. دا هغه پروګرام دی چې پرون پر ژوندۍ بڼه خپور شو او نن د دې پروګرام لنډه بڼه تاسو ته خپرو. دا ولایت خوست ځانګړی شوی دی او دا پروګرام د خوست په اړه تاسو اوریدلی شئ. خوست نړیواله مسله راخلو. سپینه مڼۍ وای د امریکا د متحده ایالاتونو استخباراتي ادارې دې نتیجې ته رسیدلې دي چې روسیا د اوکراین د اشغال لپاره د وی پلمې په لټه کې ده. د چارواکو ویلي دي چې ماسکو لاله مخکې خپل ایجنټان د اوکراین په ختیځ کې ځای پر ځای کړي دي څو د عملیات ترسره کړي. په دې اړه د امریکا د دفاع وزارت ویاند هم څرګندونه کړي دي. د موضوع جزئیات احمد تکل وړاندې کوي.
د سپینې مڼۍ ویاند جین ساکی وایي د استخباراتي چارواکو معلومات ښیي چې روسیا پر ټولنیزو رسنیو د غلطو معلوماتو د خپرونو د کمپاین له لارې پر اوکراین د حمله لپاره د مقدماتو د جوړولو په حال کې ده. د ورکړل شویو استخباراتي اطلاعاتو لمخې په دې تبلیغاتي کمپاین کې داسې ښودل کیږي چې ګنې اوکراین په نږدې راتلونکو کې د دې هیواد په ختیځ کې د روس پلو بلتون پالو د ځواکونو پر ضد یرغل ته تیاری نیسي. میرمن ساکی ویل متحد ایالات له دې کبله اندېښنه لري چې د روسیې حکومت پر اوکراین د داسې یو یرغل لپاره چمتووالی نیسي چې نتیجه به یې له بشري حقونو پراخې سرغړونې او بشري جنایتونه وي. د پنټاګون ویاند جان کربی تېر ماښام خبریالانو ته ویل چې دا استخباراتي معلومات ډېر دقیق او موثق دي.
Without getting into too much detail, we do have information.
د جزئیاتو لوړاندې کولو پرته موږ د ټیک معلومات لرو چې شي روسیا لاله مخکې د اوکراین د احتمالي اشغال لپاره د وی پلمې پر جوړولو عملاً کار کوي. زموږ معلومات شي چې دوی د خپلو فعالانو یو ډله هلته ځای پر ځای کړي څو هغه کار پیل کړي چې موږ د جالي بیرغ عملیات بولو. د دې عملیاتو په وسیله دوی غواړي وښيي چې ګنې د دوی پر خپلو کسانو یعنی هغو اوکراینانو چې په روسي ژبه خبرې کوي برید سوی چې دا هسې یوه پلمه ده.
د امریکا د استخباراتي ادارو معلومات چې له علني کېدو مخکې د امریکا له متحدانو سره هم شریک شوي اټکل کوي چې پر اوکراین پوځي یرغل ښایي د جنوري له نیمایي څخه د فبروري تر نیمایي پورې وشي. اوکراین هم ویلي دي چې د روسیې لخوا پر دې ناسمو تبلیغاتو څارنه کوي. د اوکراین رسنیو پرون راپور ورکړ چې چارواکي داسې انګیري چې د روسیې خاص استخباراتي خدمات د داسې یوې توطیې پر پلان کار کوي چې هدف یې د یو بل کړکیچ د رامنځته کولو لپاره د جالي بیرغ د عملیاتو پر مخ بیول دي. د امریکا استخبارات خپل معلومات داسې مهال علني کوي چې متحده ایالاتونو او لویدیځو متحدانو یې له روسیې سره په اروپا کې د خبرو لړۍ ترسره کړه. په دې خبرو کې هدف دا و چې د اوکراین په سرحد کې د روسیې د پیاوړي پوځي حضور له وجې د کړکیچ مخه ونیول شي، خو په دې خبرو کې لږ پرمختګ وشو. روسیې په دې وروستیو کې د اوکراین په سرحد کې شاوخوا 30,000 سرتیري ځای پر ځای کړي دي. د سپینې مڼۍ د ملي امنیت سلاکار جیک سولیوان د پنجشنبې په ورځ ویلي وو چې د امریکا د استخباراتي ادارو ارزونه داسې نه ده چې روسیې به قطعا د اوکراین پر ضد د پوځي اقدام پریکړه کړې وي. ستاسو له پیغامونو
زه د تخار ولایت د درقت ولسوالۍ استاد سره په تماس کې یم. زه غواړم چې دا زما پیغام تاسو نشر کړئ. موږ د دې دریای همو سره ډېر په تکلیف یو، ډېر سخت په تکلیف یو. زموږ زراعتي ځمکې ټولې ووړې، زموږ جایدادونه یې ټول ورود ووړه. غواړو د عمارت د مشرانو څخه چې موږ ته یو پل جوړ کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکات.
زه وطنیار یم. د غواړم دا د عمارت اسلامي زموږ مشرانو ته دا پیغام د ما حضور یې خپور کړي. غواړم چې دوی د بعض خلک چې د خپل بعضې چوکۍ باندې ناست دي لکه اداساتو کې دوی لږ داسې پیسې خواته لږ هڅه کړي او په بل پلمه باندې پدې د موږ عمارت خراب نه شي، داسې خلکو د لاسه خرابېږي. او بل دوی داسې دفتر جوړ کړي چې داسې لږ د رشوت یا یو خبره وي چې بالفعل یو څوک هغې ته شکایت وکړي او دا خلک ونیسي. مشران د موږ ډېر ښه خلک شي، خو خدای وکړي دغه واړه مسام شي لکه د موږ مشران. مننه.
عبدالمحسن نصرت يم د واشیر ولسوالی کې اړیکې نیولې ده. د واشیر ولسوالی کې دا شبکې سمې کار نه کوي. د اسلامي امارت هم دا غوښتنه ده د واشیر شبکې سره فعال کې سمې کې.
عبدالوحید لوګر نه آزادۍ رادیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه وایم. آزادۍ رادیو چې شل کلنه شوله اول مبارکی ورته وایم. د آزادۍ رادیو ټول خبرونه د قدر وال دي، خصوصا د ورکو عزیزانو خبرونه ډیره د قدر وال ده. او بل مې دا غوښتنه ده چې اوس زموږ مصرف ډیر کیږي، باید چې د افغانستان نمبر تاسو پیدا کړئ چې مصرف د افغانانو ډیر ونه شي. دغه مې غوښتنه وه چې له آزادۍ رادیو نه مننه نورم په مخه ښه.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
په کندوز ولایت کې یو شمېر کسان له نهرونو څخه په سختۍ سره جغل او شکر اباسي او له همدې لارې د خپلو کورنیو لپاره نفقه ګټي. دغه کسان وایي که څه هم د ژمي په دې سړې هوا کې د نهر له اوبو څخه د شګو او جغل را ایستلو کار ساده او اسانه نه دی، خو مجبور دي چې د ډوډۍ پیدا کولو لپاره کار وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
په کندوز کې یو شمېر کسان له نهرونو څخه د شګو او جغل راویستلو له لارې د خپلو کورنیو لپاره نفقه ګټي. د دوی هر یوې هر ورځ له 400 نیولې تر 1500 افغانۍ ګټي. سیاو یا سیاب نهر د کندوز ښار شمال لوري ته د چرمګرۍ سیمه کې موقعیت لري. دلته شاوخوا 40 کسان د نهر د اوبو په منځ کې ولاړ دي او له نهر څخه شګه راوباسي. له دوی څخه یو هم 45 کلن عبدالستار دی. نوموړی د سیاو د نهر په منځ کې ولاړ دی. اوبه د هغه تر زنګنونو اوړي. بیلچای په لاس ده او په سختۍ سره له نهر څخه شګه راوباسي او په ولاړ اسګاډي کې اچوي. هغه کابو په یو سات کې یوه کراچۍ شګه د نهر له اوبو راوباسي او هر کراچۍ شګه د نهر د باندې په اویا افغانۍ پر خلکو پلوري.
دا دغلته اچو موټر چې راغلل نو بیا دغلته مونږ درې سوه خرڅو 500 اجاره ورکو. موټر چې څونه وخوړ نو هغه خپل اخ ورته بارو په یو کراچۍ ډک شي. هغه دې مونږ کار ده. مونږ دوه نفره سوده هغه چې خدای برابره کې کیږي زر 1200 روپۍ کیږي. اخسی مې کو یا شپږ سوه یا اووه سوه یو نیم سل روپۍ د اس خرچه ده.
د ژمي په دې سړې هوا کې له اوبو څخه په بیلچا کې د شګو راوچتول او په اسګاډي کې بارول هم زور او ځواکمنتیا غواړي. عبدالستار وایي که څه هم کار سخت دی خو ورڅخه راضي دی.
خپل بچو ته ډوډۍ رزق ده. بس شکر ده په دې حال باندې خدای پاک دې مونږ ملک کې امن راولي. مونږ په دا پاچاهي ده.
هغه له آزادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې له 10 کالو راهیسې له همدې لارې د خپلې 10 کسیزې کورنۍ لپاره نفقه ګټي. د عبدالستار د کار شریک محمد خان چې 40 کاله عمر لري له شګو ډک اسګاډۍ د اوبو له منځ څخه راوباسه او د نهر په یو څنډه کې د شګو په یو انبار تازه شګه خالي کړه. محمد خان وایي که څه هم دې کار ورته د پښو او ملا درد هم پیدا کړی نو اړ دی چې کار وکړي او د خپلې کورنۍ لومړنۍ اړتیاوې پوره کړي.
که بازار ته ویسو 100 روپۍ یو نیم سل لري چوکا پورې 100 روپۍ یو کراچۍ رې خرڅو. د ورځې 40 کراچۍ 40 کراچۍ کله 15 د شي کیږي. دواړه بیا دا پیسې تقسیم وو. دا اوس موږ په یخ اوبو کې لګیا یو لکه دریشي نشته. 2000 روپۍ دریشي ده.
45 کلن خال محمد چې مازده موټر لري دلته هر ورځ راځي او له دوی څخه شګه او جغل اخلي او بیا یې پر هغو کسانو پلوري چې د آبادۍ او بیا رغونې کارونه لري. نوموړی وایي دته په هر موټر کې 200 افغانۍ ګټه پاتې کیږي.
تدریګ اخلم او خرڅوم. دلته موږ ته په 300 افغانۍ باري بیا هلته ته موږ ورود نه ده ونیم سوه اته سوه در نظر په مسیر دی لارې موږ ته دغه موټر 250 افغانۍ پاتې کیږي.
د دوی په وینا پخوا په دغه ولایت کې اسګاډي زیات و ځکه پر سورلۍ سربیره خلکو ورڅخه د شګو جغل او د نورو توکو په انتقال کې کار اخیسته. خو اوس چې موټر زیات شوي دي خلک په موټرو کې تعمیراتي توکي انتقالوي. اوس په کندز کې د ګوتو په شمار ځینې کسان اسګاډي لري او له هغو نه له نهرونو څخه د شګو او جغل راویستلو کې ورڅخه کار اخلي.
شنه اسمان لاندې په بیلابیلو کلتوري ټولنیزو او سیاسي مسلو بحث هر اونۍ د شنبه په ورځ د ماسپښین له 2 تر 3 بجو له ازادي رادیو څخه پجوندي بڼه خبريږي. د یک شنبه په ورځ د سهار له اتنیمو تر نهو بجو پورې تر شنه اسمان لاندې اونیز بحث بیا ځلې اوریدلی سئ.
نن له دوو تر دریو بجو تر شنه اسمان لاندې پروګرام کې او له درو تر څلورو د افغانستان او ګاونډیو هیوادونو ترمنځ پر اقتصادي روابطو بحث لرو. تاسو کولی شئ چې د سکایپ او واتس اپ له لارې په دې خبرونه کې برخه واخلئ او له میلمنو خپلې پوښتنې وکړئ. 8:30 شوې لنډ خبرونه. د طالبانو حکومت د ترکمنستان له حکومتي چارواکو سره د طالبانو د پلاوي خبري ګټوري بولي. د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشي پرون له کابل څخه اشقابات ته یو هیئت لاړ. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي چې پر ډیورنډ کرښه د اغزن سیم د لګولو چارې به د طالبانو په موافقه بشپړې شي. شیخ رشید احمد پرون په اسلام آباد کې خبري غونډې ته د خبرو پر مهال وویل له افغانستان سره د سرحد پر 2800 کیلومتره اغزن تار لګول شوی او اوس یوازې 1 کیلومتره ځای پاتې دی. له 19 کلو د کم عمره لوبغاړو د کرکټ نړیوال جام پرون په ویسټ انډیز کې پیل شو. په پرونیو لوبو کې آسترالیا ویسټ انډیز ته او سریلانکا سکاټلند ته ماتې ورکړه. په خیبر پښتونخوا کې د هغې حملې مسؤلیت پاکستاني طالبانو ومنه چې یو سرتیری پکې ووژل شو. د پاکستان پوځ په بیان کې ویلي چې دا برید پرون سهار وختي په بن ولسوالۍ کې د پوځ پر یوه اډه وشو. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د امنیتي ضمانتونو په برخه کې د امریکا او ناټو په وړاندې د ماسکو حوصله نوره په ختمېدو ده. سرګی لاوروف پرون د بهرني پالیسۍ په اړه کلمي خبري کانفرنس ته وویل چې ماسکو د امنیتي ضمانتونو لپاره د غوښتلو په برخه کې له لویدیځ څخه د یوې اونۍ په ترڅ کې لیکلی جواب غواړي او واشنگتن له اوکراین سره له هغه سایبري برید څخه د رغېدو په چاره کې د مرستې وړاندیز کړی چې کیف وایي ښکاري د روسیې له استخباراتو سره د تړلو هکرانو ګروپ لاس پکې درلود. د کرکټ له ډګره دا خبر لرو چې تر 19 کلنو د کم عمره لوبغاړو په نړیوال جام کې نن کاناډا له متحده عربي اماراتو سره، هند له جنوبي افریقا سره، آیرلند له یوګاندا سره او زیمبابوې له پاپوا نیوګینی سره مسابقه لري. د افغانستان لوبه د سیشن بی پورسته اوسم ولایت په ولایت پروګرام.
ولایت په ولایت له ازادي رادیو سره
سلامونه اوریدونکو ته. ولایت په ولایت پروګرام کې نن د خوست پر وضعیت خبري کوو چې د افغانستان په جنوب ختیځ کې پروت ولایت دی. تر 4215 کیلومتر مربع زیات مساحت لري چې د سمندر له سطحې 1016 متره ارتفاع لري. د خوست مرکز خوست ښار دی او ولسوالۍ دي ځاځي میدان، تڼۍ، سپیره، موساخیل، صبرۍ، موساخیل یا مندوزۍ، تیریزۍ، نادر شاکوت، باک، ګوربز، قلندره او شمل چې هر یو یې خپل ځانګړي طبیعي ښکلاګانې لري. د خوست لزینو ولسوالیو کله ناکله د ناامنیو راپورونه ورکول سوي، خو په مجموع کې له کلونو راهیسې د خوست امنیتي او اقتصادي وضعیت د ډاډ وړ شول سوی دی. یو ولایت هم قومي تړونونه ګڼل کېږي چې ولسونو د امنیت په ټینګښت کې ونډه اخیستې ده. خوست په شمال کې له پکتیا، جنوب کې له بنو امیرانشاه، په ختیځ کې له پاړچنار او په لوېدیځ کې له پکتیا او پکتیکا ولایتونو سره لری. خوست په خوا د پکتیا ولسوالۍ و چې وروسته بیا ولایت ته ارتقا ورکړ سو او له پلازمینې کابل څخه 238 کیلومتره فاصله لري. د دې پروګرام میلمانه مو دي د ټولنیزو علومو استاد سپین روان نورزی د غرز، د خوست ولایتي شورا په خوانی غړی نورشاه نورانی چې دواړو ته شرغلاست وایم. روان نورزی، اول تاسو ته راځو چې په خوست کې په دې وروستیو میاشتو کې بشري بحران کچا څومره ده، ځکه چې په نور ولایتونو کې زیات وخت نړیوالو ټولنو د بشري بحران د پراخېدو خبرداری ورکړی دی؟
تر اوسه پورې ډیر خلک د نړیوالو مؤسساتو سره همدا ډول په نورو شخصي کاروبارونو کې ډیر مصروف وو. کله چې دلته لیوي خو د نړیوال لخوا پانګه کنګل شوه، زموږ هغه تجارتي اړیکې یو څه سست شولې. له بلې خوا مؤسسات او هغه نړیوال نهادونه چې دلته فعالیت کول هغه یو څه شول. له بلې خوا زموږ امنیتي ځواکونو په کتابتو کې انشاب را منځ ته شول او دغه هم خلک لیبیکاری سره مخامخ کړل.
نورځ صاحب دې مسلې ته ورسته هم راځو، ځکه چې د خوست زیات ځوانان په خلیج کې یا د نورو عرب هیوادونو په زیاتو برخو کې په کارونو بوخت دي. د ولایتي شورا په خونی استازي نورشان نورانی ته راځو. نورانی صاحب، په ولسوالیو کې وضعیت څنګه دی؟ مخکې سپین روان نورزی په خوست کې په مجموع کې د بشري بحران د اغیزو مسلې ته یو څه اشاره وکړه.
مثلا په خوست کې عموما د اشاره ورته وکړه چې کله چې نظام سقوط کړی دی یا نړیوال ټولنې مرستې کمې شوې دي، د خوست په هر اوسیدونکي باندې یا په هر کاروباري باندې، په هر سوداګر باندې، په هر هغه چا باندې چې مثلا په نظام کې یا د نظام نه د باندې وو کاروبار کول، دغه وضعیت اغیزه کړې ده. په دې خوست په لرو پرتو ولسوالیو کې په دې وروستیو کې اورښتونه هم وشول، واورې هم وشوې، خلک د ډېرو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د خوراکي توکو ته سم لاسرسی نه لري په کچه لکه مخکې چې درلودو. نړیوالې ټولنې دلته مرسته کولې، دولت دلته یو څه څه موجود و، نظام موجود و، خلکو ته یې تنخواګانې ورکولې. یو نه یو ډول به په مستقیم او غیر مستقیم ډول به خلک د هغې پیسو نه، د هغې معاشاتو نه، د نړیوالې ټولنې له مرستو نه مستفید کېدل، برخمن کېدل به، او زه د روزمره ژوند او ګزاره به پر روانه به. د خوست لرې پرتی ولسوالۍ چې خوست غرنۍ ځینې ولسوالۍ دي، لکه ماشه مخکې یادونه وکړه، په دې کې واورې شوي دي، په ځینو کې بارانونه شوي دي. تر اوسه پورې شکر دی بشري تلفات نشته، ولې یو څه ناڅه مالي تلفات په اوښتې وي ځینو ځایونو کې. خو دلته یو شمېر ادارې شته چې د اسلامي امارت اړوند ادارې دي، لکه مهاجرینو چارو ضد حوادثو، دوی هم د نړیوالو ټولنې د مؤسساتو په مرسته یو څه مزه سرویګانې کړې دي، او د ډبلیو سي په مټ باندې دلته کمو کسانو ته مثلا چې په ډېر اغېزمن وي د یو سروې له مخې یو څه نسخه خوراکي توکي ورکول کېږي، ولې په هغه کچه چې لازمه ده د خلکو لومړنۍ او اساسي اړتیاو ته ځواب ووایي هغه تر اوسه پورې نه دی ویلی.
استاد سپین روان نورزی، مخکې ښاغلي نورانی غوښتنه وکړه هغه بشري مرستې چې له افغانستان سره ملګرو ملتونو یا نورو نړیوالو ادارو یې د ورکولو ژمنه کړې ده، د هغو په ویش کې باید شفافیت موجود وي. اکثره وخت له خوست څخه دغه راز نور ولایتونو څخه خلک شکایتونه کوي چې دغه بشري مرستې چې په هغو کې خوراکي مواد هم شامل دي اړو کسانو ته نه رسول کېږي. په خوست کې د وضعیت څنګه دی چې تاسو له خلکو سره په تماس کې یاست؟
تر کومه پورې چې په دې وروستیو کې کومې مرستې ویشل شوې دي، تقریبا لومړی ورته ډېره دقیقه سروې شوې ده. حتی بعضې سرویګانې د جمهوریت په اثر کې ورته شوې وي او مرستې اوس ورته توضیح شولې. په دې وروستیو کې هم کومې مرستې چې وشولې تر اوسه پورې داسې کوم ښکاره یا داسې ډېر فاحش انتقاد چا نه دی کړی چې یا د رسنیو سره شریک کړی وي یا په خواله رسنیو کې خپور کړی وي. خو لدې هم زموږ توقع دا ده چې لکه څه ډول چې مخکې نړیوالو نهادونو کومه مرسته کوله، په دې وروستیو کې داسې یو میکانیزم ورته رامنځته کړی و چې د هغې لپاره باید لومړی یوه سروې دې وکړله. د سروې نه وروسته به بیا لومړی به عریضې ټولې کړلې، بیا به سروې ورته وکړله، او د هغې نه وروسته به هغه څوک چې وړ وو هغه به سلیکټ کړل، هغې ته به مرستې ورکولې، او څوک چې سلیکټ چبو نه وو یعنې د دوی په هغه سروې کې به دوی ښه ثابت نه شول، هغه به یې د لیست نه ایستل.
ډېره مننه. اوریدونکو ته به بیا هم یادونه وکړم چې ولایت په ولایت اونیزه پروګرام دی. نن د خوست پر وضعیت خبرې کوو. ځینې اوریدونکي په لاین کې د دوی ته ورځو. مهرباني وکړئ ازادي راډیو د ولایت په ولایت پروګرام
د مشرقي نه تاسو سره لاین کې ما دغه په تورخم په لاین باندې ډیر زیات بیروبار ده. کله چې د پاکستان نه کیلې راځي یا مالتی راځي، نو د لاري چې بیرته ځي تقریبا 15 ورځې کې اوړي، یعنی بیروبار زهام ډیر زیات ده. آیا په خوست کې دغه زهام ډیر ده د غلام خان بندر کې او کنه؟ او بل پښتنه مې دغه ده قندار کې د قندار اوسیدونکو په تذکیرو باندې پاکستان څنګه وي پریږي؟ آیا په خوست کې په تذکیرو باندې د خوستوال پاکستان ته پریږي او کنه؟
ډېره مننه. دوی حتمن ستاسو پوښتنه واورېدله، له ځان سره به یاداشتوي. نور اوریدونکو ته هم وخت ورکوو، دوی هم ممکن ځینې پوښتنې ولري. مهرباني وکړئ ازادي راډیو د ستاسو تماس رخصوي.
خوست ولایت څخه خبرې کی؟ په خوست ولایت کې هغه چاته مرستې ورکول کېږي چې هغه د دغه رژیم خپل طرفداران وي.
مننه ستاسو نظر یا ستاسو دا شکایت هم واوریدل. سمخ کی مو پر همدې موضوع خبري وکړي، بیا به هم د پروګرام ملمنو ته وخت ورکو چې پر دې مسلې بیا څرګندونی وکړي. ورزو د پروګرام ملمنو ته نورشان نورانی تاسو دا اوریدونکو تماسونه هم واوریدل. په پایل کې اوریدونکو د تورخم یادونه وکړه، بیا ستاسو څخه پوښتنه وکړه چې غلام خان بندر کې وضعیت څنګه دی؟
نو دی غلام خان بندر په اوایلو کې دلته یو شپږ کلی موټر به تللی، بیا به سبزیجات تل، یو څه څه ستونزې وې. دلته په لسګونو سلګونو موټر ولاړ وو، د پاکستان حکومت به دوی درولي وو. تقریبا درې شپږ څلور شپږ پنځه شپږ به په دې باندې وتلي وي. دغه ستونزه اوس دلته هواره شوې ده. کومه کولا یا مثلا نوره تجارتي توکي چې راوړل کېږي د پاسه د نورو ولایتونو د مرکز نه، دلته اوس په اسانۍ سره دومره وخت نه پېتېږي لکه مخکې چې پېتېرېدو. خلکو غوښتنه دغه ده، دلته د خوستوالو غوښتنه دغه ده چې موږ د پاکستان سره یا د پاکستان د ورین کرښې اېخوا دېخوا د خپلوۍ لرو، دوستۍ لرو. هلته په پاکستان کې ځینې خلک کاروبار لري، راکړه ورکړه لري. دوی دغه غوښتنه ده د امارت له چارواکو نه چې دغه لاره د ترانزیت چارې نه نوي اصل په صدق خلاصې شوې وي. دا لارې یوه مهمه او اساسي لاره ده. د خلک غوښتنه لري چې امارت چارواکي، تجارت وزارت یا نور اړوند د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان چارواکو سره تماس ونیسي. په دې تړاو دا لاره لکه د ترخم یا د سپین بولدک نور لارې چې د خلکو په مخ پرانیستې دي، په قرنی ډول باید خلک تګ او راتګ وکړي.
ډېره مننه. روان نورزی، تاسو ترازو مخکې اوریدونکو یادونه وکړه چې هغه بشري مرستې چې نړیوالو بنسټونو له افغانستان سره اعلان کړي اړو کسانو ته نه رسول کېږي. په دې برخه کې ستاسو وړاندیزونه څه دي چې دغه مرستې اړو کسانو ته ورسول شي؟
چې دلته باید د مرستو د ویش لپاره میکانیزمونه رامنځته شي، داسې یو ډول طبقه بندي ورته وشي چې هغه د مهاجرینو ریاست او همکار مؤسسات، هغه څوک چې غواړي چې مرستې وکړي، هغه باید مخکې د مخکې نه یو سروې په د مرستو د اعلان نه مخکې یو ډول عریضې یا د خلکو هغه غوښتنې راټولې کړي، یا دوی ورشي د خلکو نه راټولې کړي، بیا وروسته هغه سروې کړي تر څو هغه مشخص کسان په نښه شي چې دا واقعا مرسته کیا لري.
ډېر مننه. د ولایتي شورا په خوانی استاد نورشان نورانی مخکې راپور درلود چې په خوست کې هم د نور ولایتونو په څیر د بیکاری اندازه زیاته شوې ده. ل دې سره د عرب د غرض د خلیج هیوادونو ته د ځوانانو تاک څومره زیات شوی دی؟
بل سالس صاحب، غواړم چې لمړی لګ نورزی صاحب د خبرو په تړاو باندې لنډه تفسیر ولرم. دا چې د مرستو ویش په تیر رژیم کې د یو میکانیزم له مخې به توضیح کېدل، یا مستحق یا غیر مستحق خلکو ته مثلا په دولتي چارواکو پورې یا په مسؤولو چارواکو پورې اړه لري. نو خبره په دې کې ده چې دا مرستې باید د یو شفاف میکانیزم له مخې باید وویشل شي. د مختلفو اداراتو ګډ هیئت وي، او قومي مشر وي، ملا امام وي. مثلا کله چې لیستونه دوی مهیا کې برابرې کې ترتیب کې، د هغې وروسته دی بیا دلته په اړوندو ادارو کې موږ اقتصاد ریاست لرو، مثلا نور ریاستونه لرو چې د نظارت ټیمونه لري. دوی کوي چې مثلا هغه لیستونه چې دوی برابر کړي دي، هغه کورنۍ چې کړي دي، دوی وخت نه وخت دی نظارت وکړي تر څو اصلي مستحق کسان په ګوته شي. په خوست کې ډېری شمېر ځوانان، که زه تاته ووایم چې هر ورځ یوه بله ورځ هم تر د شپې په دوو بجو هم ځینې ځوانان ډلې ډلې د پاسپورټونو مدیریت ته د دې په مخه راغلي چې هلته بیومتریک وکړي، هلته خپل اسناد جمع کړي تر څو د پاسپورټ واخلي. دا وجه دلته دغه ده چې خلک د ځوانانو بیکاري دلته ډېره شوې ده. کله چې تیر نظام سقوط وکړو، نو د خلکو وضعیت باندې مستقیما نیغ په نیغه ژور اغیز وکړ. نو همدا وجه ده چې ځینې ځوانان دلته د کارموندنې فرصتونه نشته تر اوسه پورې، که د کار زمینه نشته تر اوسه پورې. په هغه کچه چې موږ وایو چې مثلا یو شمېر ځوانان په دولتي ادارو کې جلب او جذب شي، تر اوسه پورې هغه ترتیب لاس هم نه دی روان شوی. ځکه امارت اسلامي هم هغه امکانات یا هغه معاشات تر اوسه پورې نه لري. دوی په لاس کې نشته. نن یوه نړیواله ټولنه مرسته کړې ده، ځکه موږ او تاسو اورو چې پیسې کنګل شوي دي، او دې تر څنګ نه کومو نورو ډونرونو یا نورو هیوادونو د معاشاتو د همکارۍ ټټر وهلی دی. که چېرې دا کار وشي، امارت اسلامي بودیجه پیدا کړي، نو په کار ده چې د ځوانانو لپاره یو شمېر تعلیم یافته ځوانان، باسواده ځوانان دوی په دندو وګماري،
بلې مخکې اشاره وسوه راپور مو درلود چې په خوست کې ځینې کسان چې غواړي پاسپورت ترلاسه کړي ځکه چې په افغانستان کې د بیکاري اندازه هم زیاته سوې ده او دوی غواړي چې د خلیج هیوادونو ته لاړ شي په ځانګړي ډول متحده عرب اماراتو ته دوی شکایت کوي چې د پاسپورتونو لپاره څو اونۍ انتظار کوي دا ستونزه اوس هم پر ځای پاتې ده کوم هلته محلي چارواکي توانېدلي چې یوه چاره ورته وسنجوي
په خوست کې که څه هم د پاسپورت توزیع روانه ده تیر ورځ هم لیستونه قتل تقریبا په سلګونو پاسپورټونه چاپ شوي دي ځوانانو ته راغلي دي اکثره په دې خواله رسنیو کې هم چې ګورو ځوانانو د خپلو پاسپورټونو عکسونه اچول دي دلته دوی خبرې موجودې دي بعض خلک د مجبوریت په اساس چې دلته کار نه جوړیږي غواړي چې لاړ شي بهرنیو هیوادونو ته لبلې خوا یو تعداد خلک یا خصوصا یو تعداد ځوانان په دې فکر کې دي چې پاسپورت اخیستل هم یو ضرورت دی یا یو سټایل دی نو دې په اداره باندې دومره یو فشار وروړی دی کومه پورې 13 ورځ زدیږي پاسپورت کوم ځای کې چې پاسپورټونه توزیع کیږي په هغه سړک باندې تیرېدلم د مازدیګر نه خلکو هلته ناستو وی چې دا د شپې لخوا بیا وارنیسي د سهار 8 بجې بیا د دوی د بایومیټریک سیستم شروع کیږي
بلې نورانی صاحب په خوست کې د هدفي واجبونو په اړه راپورونه درلودل چې د تیر حکومت ځینې چارواکي هم په نشه سوي یا نیول سوي یا ځورول سوي دا مسله اوس هم جریان لري
دا سیا وزیر بیو نیم ځای کې چې مثلا ځینې خلک عرب ور سوي دي ځورول سوي یا مثلا قتل سوي دي ولې وانی ما پېښه وشته یوه خبره کړي چې شخصي خصومت له وجې د شخصي دښمنۍ په پیدا کې رامنځته شوی په دې اخیرو کې وضعیت په خوښ کې لله الحمد بخي کړی د خلکو سره د ولایتي چارواکي یا مثلا هغه اړوند ادارو ولا چې کوم مسؤلیت لري د امر بالمعروف او نهي عن المنکر ادارې یا مثلا کوم یو بل ادارې لري د صفوفو د تصفیه کمیسیونی وای ادارات شهر هغه څو چې شکایت لري مثلا کولای شي چې موږ مستقیما اړیکه ونسی
ډیر مننه په خوست کې د ولایت د مقام استاد مولوي صابر صابری هم را سره په ټلیفون کې د صابری صاحب تاسو هم خبرونه ته شرغ لاست پایل بل نورانی صاحب د څرګندونو نو کړو چې د اما په هوی غشتنه وکړه چې کسان د تیر حکومت خصوصا چارواکي نه زورول کیږي او په دې ډول ځوانان په اوسنۍ اداره کې جلب او جذب سي په دې برخه کې ستاسو څرګندونې څه دي
موږ ټول حسن دغه ده چې ځوانانو د طاره یو عامه په هواي وسی ځوانان جذب سي او د روان نظام کې ځوانان ځای ته ځای سي د ځوانانو د استعدادونو نه د دې د لوړتیا او د هرڅنه د نظام په برخه کې کار وکړل سي موږ د دغه عامه په هواي په خاطر باندې مختلفه غونډې کړې دي آینده کې هم پروګرامونه لرو نظر لرو خلکو سره مشورې شریکې کړې دي د ځوانانو د جلب جذب لپاره د عامه پوهاوي لپاره او په دغه نظام کې زموږ د ولس د ځوانانو د استخدام په اړه باندې زموږه نظر مثبت ده د ځوانانو د موږ ځوانان دي د ټولنې ځوانان دي زموږ ولس دا حق په موږ باندې لري چې د دوی د استعدادونو نه په دغه روان نظام کې موږ کار وکړو دې ان شاء الله موږ
صابری صاحب په خوست ولایت کې مخکې د بشری مرستو د ویش په اړه ځینې اوریدونکو شکایتونه هم وکړل په دې اړه مو بحث وکړ چې تاسو په دې برخه کې څه میکانیزم په پام کې نیولې چې دغه بشری مرستې چې نړیوالې ادارې له افغانستان سره کوي چې واقعا په خوست کې اړو کسانو ته ورسیږي
موږ مخکې د مرستو لوي